دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اوري د طالبانو حکومتي چارواکو د طالبانو د مخالفو مشرانو غوښتنه کړې ده چې د عمومي بخښنې څخه استفاده وکړي او بیرته افغانستان ته ستانه شي. طالبان وی سیاسي مخالفین د افغانستان دننه د خبرو لارې موجوده ستونزې حل کړي. د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو د چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې وی غونډه تویل په تدید کې افغان سیاستوال باید په افغانستان کې بلې جګړې ته زمينه جوړانه کی. د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویست ویلی په ترکیه کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر پخوانیو غړو د پخوانی حکومت زنو وزیرانو خزینه فعالانو او افغان خبريالانو سره لیدنه کړې ده. د دې خبر نور تفصيل د نوښاوي آشنا ناوړی
خاغلی ویست د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ټوئیټر باندې ولیکل چې لیاد لیدنه نه هدف د افغانستان د راتلونکو په اړه د افغانانو د نظرونو اوریدلو اساسي وست لیکلي هغه افغانان چې د ور سره لیدلي ټول په افغانستان کې پر سیاسي مشارکت ټینګار کړی دي او د افغان رهبرانو نه اوریدل چې تاریخوالې د افغانستان د خلکو لپاره خلار نه ده. د امریکا خاص اساسي ول په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په وړاندې د پراخو محدودیتونو په اړه د نړیوال ټولنې اندېښنې هم واوریدل شو. نو موري ټینګار کړی دی چې نجونو ته د زده کړو او خوځو ته باید د کار اجازه ورکړل شي. نو شباشنا امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
په کابل کې د پاکستانی طالبانو د غورزنګ او د هیواد د امنیتي چارواکو ترمنځ په دویمه غونډه کې د پرمختګ راپور ورکړل شو. دواړو خواوو په خبرو کې د وقفې په اخستو موافقه کړې ده او ویلي دي چې د خپل مشرانو سره تر سلام مشورو وروسته به د رواني جون د میاشتې په نیمایي کې بیا سره لیدنه وکړي. ویل کیږي چې دا خبرې د څو ورځو راپدی خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړی توپ کېدلې او د پاکستان امنیتي چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان قومندانانو پکې ګډون کړو. د طالبانو او حکومت زنو سرچینو ویلي چې په خبرو کې دواړه خواوو په خپل غوښتنو ټینګار وکړو او په دې صلاح شول چې ماقتی اوربان به په خپل حال وساتي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو حضور سره سخت مخالفت څرګند کړی دی او وایي د سیمه امنیت خرابوي. د ایران جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ ویل هغه بهرنۍ ځواکونه چې په افغانستان کې هیڅ امنیت یې تضمین نکو. د رئیسی په وینا په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو حضور یوازې د بربادۍ وژنو او ورانۍ نتیجه لرله. رئیسی ویل د افغانستان راتلونکي باید یوازې د افغانانو لخوا معلومه شي. د ایران د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی په وینا بهرنی ځواکونه د سیمې د بې ثباتۍ او ناامنۍ سبب کیږي او هر ډول ستونزې باید د سیمې د هیوادونو لخوا حل کړل شي. رئیسی دا خبرې د تاجکستان د جمهور رئیس امام علی رحمان سره تر لیدنې وروسته په تهران کې مطبوعاتي کانفرنس ته وکړې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورئ. د اروپایي اتحادیې مشرانو تیر شپه پریکړه وکړه چې د روسیې په تیلو وارداتو یو لړ بندیزونه ولګي او نن سیشن وی غواړي د اوکرين د میلیونونو ټونو غلجاتو د واردولو لپاره زمينه جوړه کړي چې د جګړې لامل بند پاتې شوی. د سټامه کیږي چې اروپایي اتحادیې مشران به د روسیې وغواړي چې په اوکرين کې پر ترانسپورتي تاسیساتو خپل بریدونه بند کړي او په توري بهيري کې بندرونو ته اجازه ورکړي چې د اوډیسا ښار ته خوراکي مواد صادر او وارد کړي. اوکرين وی روسیې د 22 میلیون ټنه غلجاتو صادرولو مخه نیولې ده او هڅه کوي د نړۍ په کچه د خوراکي موادو قحطی رامنځته شي. ملګرو ملتونو ویلي افریقایي هیوادونو د 2013 او 2020 کلونو ترمنځ 40% غنم د روسیې او اوکرين نه وارد کړي دي. خو د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وی د اروپایي اتحادیې بندیزونه د دې بد وضعیت اصلي عامل دی. او د کاناډا حکومت د یو نوي قانون اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې د هر ډول سپکې وسلې پلور او پیر منع کړي. دا قانون د یو لړ هغو محدودیتونو برخه ده چې د مخه د لګو مرمۍ لرونکو شاجورونو او د ماشومان د لوبو داسې وسلې چې حقيقي وسلو ته ورته والی زیاتو منکی. په کاناډا کې په وستو د بندیز دانه وی قانون د صدر اعظم جاستن ترودو لخوا په داسې وخت کې اعلان شو چې تیر اونۍ د امریکا د ټکساس ایالت په یووالډي ښار یو ابتدایي خونځي کې یو کس په ټوپک لکتر لګا نن نسته کوونکی او دوه خوونکی ووشل. داوود د سات خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکه لرو. هله دا خبرونه تر پایه ووري. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې اوریدل، د طالبانو حکومت یو چارواکي په بهر کې د میشتو خپلو سیاسي مخالفینو غوښتي چې وطن ته ستانه سي او ستونزه دي د خبرو لاري هوار کړي. د بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد ټام ویست په ترکیه کې د میشتو یو شمیر افغان سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې د استاد سره د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. په دې باره کې د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری رپورت تاسو ته مبارک ورسوه.
د طالبانو د اسلامي امارت د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن کانی د سه‌شنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته چې د طالبانو د حکومت نورو وزیرانو او لوړ پولو چارواکو پکې هم ګډون کړی وو، ویل چې که بهر کې مش سیاسي مشران سغوختنی لري دوی چمتو دي چې ورسره پرې وغږي.
نو د دې لپاره موږ د دې نه بیا هم سوال کوي چې دا موږ ورونه دي، دا مشران جهادي دي او که د اوسنۍ خلک ځوانان دي او که تجاران دي، که د تنظیم والا دي، که د قوم والا دي، که سیاسون دي، ارتم دی به دراشی خدالت همترا ورورې باندې هر مساله چې وی د الله او د الله د کتاب په مخ باندې موږ د کینو د هر مساله لپاره ان شاء الله موږ لار لري او موږ ورته حل کوي. موږ د دې سره دښمنی نه لري او دوی به د افغانستان ته د نور د جنگ د ور لمنه او نور د دنیاواله ته بیا د دې زمينه برابر نه کی چې د ور بمونه د مور بمونه او وحشت د سپې دایول ظلمونه بیا تکرار نشي.
خلیل الرحمن کانی ویل چې طالبانو مشرتابه عمومي په اعلان کړي او سیاسي مخالفت بد دا په دې اعلان څخه ګټه پورته کی. هغه ویل چې په خوانی جهادي مشران سوال اسکاله افغانستان کې د اسلامي نظام د جوړېدو لپاره هلې ځلې کړې وي. نو اوس چې هغه لیا کلی په وینا اسلامي نظام ټینګ شوی، دوی د څه لپاره بار کې غونډې کوي؟
مقتدر افسوس لري چې موږ په دې باندې په دې خپه کیږي چې داسې مشران سپینګيري لکه خپل جناب استاد صاحب دیوتا او په جناب داسې نور موږ د جهاد او د اوسو ادارې ټول موږ ورونه دي. دوی باید هغه څه چې نن افغانستان دی وختو او د ترشوی جهاد کې څوار لسکاله دې لپاره ناره او هجرتونه کړو چې اسلامي نظام راشي. نو نن دلته الحمدلله سل په سل اسلامي نظام راغلی دی. نو باید څنګه کدای شي چې نن د دې خلاف یو په بهار کې نن غونډې یا پروګرامونه جوړېږي او په کوم نام آی چا په خلاف آی د چا لپاره او څه لپاره؟
د طالبانو د حکومت دغه لوړ پوړي چارواکي په بهر کې مشتو افغان سیاسي مشرانو ته وطن د سړیدلو بلنه په داسې حال کې ورکړي چې په روانه میلادي میاشت کې د ترکیې د استنبول په ښار کې یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو او چارواکو په ګډون په یو غونډه کې د طالبانو د حکومت په خلاف د یوې پراخه شورا په جوړېدو موافقه کړې ده. تېره ورځ د دغه شورا یو شمېر غړو او استادو په ترکیه کې افغانستان په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس سره هم کتلي دي. ښاغلي ویس د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ملاقات هدف د افغانستان راتلونکي په اړه د افغانانو د نظرونو اورېدل وو. د امریکا ځانګړي استازي ویل چې هغو افغانانو سره چې دلی ټولو په افغانستان کې په سیاسي مشارکت ټینګار کړی. هغه ویل چې هغه څه چې د دېونه په سر کې د افغان رهبرانو واورېدل هغوی په دې باور دي چې تاوتریخوالی د افغانستان د خلکو لپاره ښه لاره نه ده. دوی په سیاسي مشارکت کې ګډون ته لیواله او ترجیح ورکوي، خو په دې باندې ډېر خواشینی وو چې داسې کوم حرکت نه لیدل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو وحدت اسلامي ګوند مشر حجي محمد محقق هم په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان اړوندو مسلو په اړه نظرونه تبادله شوي او د یو ټول شموله ادارې له رسېدو مخکې د افغانانو لاسته راوړنو او حقونو په اړه خبرې اترو او سیاسي هوکړې باندې ټینګار وشو. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د حکومت مخالفانو سره په ترکیه کې د لیدو کاتو څخه دوه هدف لرل.
یو هدف دا ده چې طالبان توای چې موږ تاسو مخالفي سره تماس لرو، تاسو له موږ په نتایجو په لوم په خبره باندې چې اعتبار ونه کړي موږ سره یعنی هر څه چې موږ وایو تاسو ونه منئ موږ د مخالفین سره تماس لرو او مخته کوو یعنی مخالفین ته وایي چې تاسو له موږ نه فراموش نه دي شوی موږ هم تاسو سره اړیکې لرو تاسو حتما په پات کې شریکو یعنی دو پهلو بوزي کوي هم په تر اوسه امریکا تصمیم نه لري چې د طالبانو سره څه وکړي څه نه کوي یعنی تر هغه وخت پورې چې د پاکستان سیاستونه تدبیر نه شي نتایج به همداسې رفت آمد
توماس ویس د ترکیې سربیره تېره اونۍ په ازبکستان کې هم افغانانو او ازبک مقاماتو سره کتلي او د افغانستان په اړه یې ورسره خبرې کړې وې.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. ټاکل شوی و چې د امریکا کانګرس په امریکا کې د افغانانو د مشتیدلو د قانون د مسودې په اړه تیر اونۍ بحث وکړي، خو د امریکا کانګرس په دغه قانوني مسوده بحث ونه کړ. په کوسوو کې د امریکا په خوانی سفیر فیلیپ کوسمیت چې په امریکا کې د افغانانو د مشتیدو د قانون لپاره لابي کوي وایي چې د یادې قانوني مسودې د منځوریدو په اړه خوشبندی. نو موري زموږ د همکار احمد الله ارچوال د دې پښتنې چې ولی په کانګرس کې دغه قانوني مسوده په اړه بحث وځندید ویویل
خه اداره چې زه ورسره کار کوم دغه په شمول د افغانانو څخه ډیرو ملاتړ کوونکو د امریکا له کانګرس څخه غوښتي وو چې دغه نوی قانون سره چې اوکراینیانو څخه د ملاتړ لپاره وړاندې شوی د افغانانو د بیا مشکېدو قانون مسوده هم یو ځای کړي. د امریکا حقوقي سیستم داسې دی چې ځینې وختونه د امریکا کانګرس د یو موضوع په اړه چې یو قانون پاس کوي بیا له هغه سره یو بل قانون یو ځای کوي.
نو اوس به دا قانوني مسوده څنګه کیږي؟ فکر کوئ چې همدې مسوده کې به تغییر راځي او که د اوکراین لپاره د پیشنهادي قانون د مسوده سره یو ځای به بیا د امریکا کانګرس ته وړاندې
کیږي؟ موږ ترې نه په شا کېږو. زما له نظره مهمه دا ده چې پوه شو چې سپینې ماڼۍ او د بایډن ادارې کانګرس ته ویلي چې د افغانانو د مشتدو قانون او ورسره د اوکراینی کډوالو زمیمه دواړو باندې غور وکړي. مخالف جمهوریت غوښتونکي ګوند کې هم داسې خلک شته چې له دغه فکر سره ملګري دي. دوی د افغانانو د مشتدلو له قانوني مسودې څخه ملاتړ کوي، خو د دوی ځینې بیا هم د امنیتي اقداماتو له قوي کولو څخه ملاتړ کوي. له دې امله خبرې اترې روانې دي او زه په دې اړه چې د امریکا کانګرس د افغانانو د مشتدلو قانون مسوده تصویب کړي خوشبین یم. د افغانانو د مشتدو قانون به د اوکراینیانو د بیا مشتدلو له قانوني مسودې څخه جلا شي.
تاسو وویل چې د دې قانوني مسودې څخه د امریکا په کانګرس کې ملاتړ موجود دی. که په کانګرس کې له دغه قانوني مسودې ملاتړ موجود وي، نو بیا ولې دغه مسوده له ځنډ سره مخ ده؟
Well, there is support for it now.
د دې قانوني مسودې لپاره اوس په امریکا کې ملاتړ موجود دی، ځکه ډېر خلکو د افغانانو د مشتدلو د قانوني مسودې لپاره د توجه راجلبولو او د دې قانوني مسودې څخه د ملاتړ لپاره د امریکا د دواړو ګوندونو د ملاتړ د ترلاسه کولو په خاطر زیات لابي کړی ده. د دې عمل موږ له ډېر وخت راهیسې د دې قانوني مسودې لپاره په سخت مبارزه بوخت یو او همدا علت دی چې زه په دې اړه خوشبین یم. زه فکر کوم چې افغانان له دغه عمل خفدي، خو زه نه غواړم چې افغانان ناهیلی شي. کله چې د نړۍ پام اوکراین ته وګرځید، دا سندیکنی و چې نړۍ به افغانستان هیر کړي، خدا کارونه شو. د حیرانتیا خبره دا ده چې د اوکراین څخه په سختو شرایطو کې وتونکو اوکراینی کډوالو افغانانو ته د نړۍ زیات پام را اړولای دی.
یو لوی شمېر افغانانو چې د امریکا او ناتو د ملکی او پوځي ادارو سره کار کړي، ځنې اوس هم په افغانستان او یا په نورو هیوادونو کې په کمپونو کې دي. فکر کوئ دا قانوني مسوده به له دغه خلکو سره امریکا ته راتللو کې مرسته وکړي؟
د افغانانو د مشتدلو د قانون موخه هغه افغانان دي چې تیر اوړی د بشري ویزې یا پیرول له لارې امریکا ته راغلي. په ورته وخت کې د همدې ابتکار له لارې جمهوریت غوښتونکي او ډیموکراتان په دې اړه زیاتو څه کولو ته د اړ کولو هڅې روانې کړي دي. موږ غواړو چې د امریکا حکومت د امریکا د باندنیو چارو وزارت او د کورنیو چارو وزارت ته زیات وسایل ورکړي
وکړي چې د افغانانو په زیاتو کیسونو باندې کار وکړي. د افغانانو په کیسونو باندې ډیر وخت تیریږي. موږ د افغانانو د کیسونو د تیزولو لپاره جادو ته نه بلکې ډیرو خلکو او وسایلو ته اړتیا لرو.
سو که د افغانانو د میشتېدو د قانون مسوده همدغه ډول وزنډیږي، د هغو زرګونو افغانانو چې امریکا ته راغلي راتلونکی به څنګه وي؟
I'm not worried
ز په دې اړه چې د افغانان بل امریکا څخه وېستل شي اندېښمن نه یم. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت امریکا ته راغلو دوه افغانانو ته د موقتی خوندیتوب په نوم اقامت ورکړی دی. د دې معنی دا ده چې تر څو چې په افغانستان کې حالات سم نشي دغه خلک له امریکا څخه نه ایستل کیږي. زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده. دغه افغانان خوندي دي، خو ستونزه دا ده چې دوی په امریکا کې د دایمي میشتېدلو لپاره کومه روښانه لار نه لري. دلته راغلي افغانان غواړي چې د امریکا د ګرین کارت ترلاسه کولو له لارې بل اخره د امریکا تابعیت هم ترلاسه کړي. مونږ اړو چې د افغانانو دغه ارزو په حقیقت بدل کړو.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتې لور سوه وو او وش په چنل کې اوریدلای شي. لمال تیامو د تل پشان مننه.
قدر مون اوریدونکو، د ډیورن کښې ته چیرمه پاسپین بولدا کې افغان ماشومان په یو ګرځنده شونځي کې زده کړې کوي. دغه ګرځنده شونځي د هغو ماشومانو لپاره زده کړې برابروي چې تر اوسه شونځي ته د تګ څخه بے برخه و. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د قندهار په یو لری پراتکلی کې افغان ماشومان په خیمو کې ناش دي او د یو ګرځند خوونځي په ټولګیو کې زده کړې کوي. دا ګرځند خوونځي د ډیورن کرخه ته څیرمه د سپین بولدک قریب 15 کیلومتره کې د قلملار افغان غیر دولتي مؤسسې جوړ کړې ده او هدف یې د تعلیم نه محرومو د 150 نه ډیرو افغان ماشومانو ته د زده کړې برابرول دي.
دا ګرځند خوونځي دا کوم ماشومان لپاره د کم چې دی تر اوسه پوری په شل کال کې شوځین نه لري. اغه انجینر وکال کوي موږ د دې لارې څخه ځو په سیمه کې ماشومان ته درس ورکو.
الکان او جنکی دواړه چومرونه د شپګونه تر یو بل سو کلونو پوری دی یو ځای زده کړی کوي چې یو وخت غا کار یوازې یو هیله و. دا خونځه لري پروتوکول ته ورزي او د پښتو ژبې نه بیا تر ریاضي او انګلیسي پورې مزامین ماشومان ته ورزده کوي.
په داسې حال کې د مکتب را ته جوړ کړی دی اوس موږ شز د خپل کې وکړه. موږ باید دا وغواړو چې دا زما د خوند زما د کاغذ د لور د نور خلکو د غټانې انجنو مکتبونه اله کړي.
د قلم لارې غیر دولتي مؤسسې بنسټګر متي الله ویسا د اتور زکارانو د یوې ډلې سره چې سلور خزین خونکي او سلور نارینه خونکي پکې دي په 300,000 افغانیو دا پروژه پیل کړې ده. نو وړي د نجونو د تعلیم د اهمیت په حق لا په لری پرتو سیمو کې د میشتو افغانانو د پوهې د لوړولو لپاره کمپین پیل کړی دی. هغه د خونځي له هر غونډې وروسته د کلي د مشرانو سره خبرې کوي او لاغوی نه غواړي چې خپل لونی زده کړو ته وهڅوي.
دغه ډیره ښه خبره ده چې د انجینې اول کوند ته سبب او دغه د افغانستان حکومت او ټول ملت ته وی چې د انجینې د شونځي ټول آزاد کې د ګول سم پورې چې ټول افغانستان انجینې اول کوند ګره سبب د یو اسلامي حقوق او اسلامي د دې حق دی پر ځای شي.
د 2022 کال د مارچ په میاشت کې د تعلیمي کال د پیل سره سم طالب چارواکو ناڅاپه د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د خوونځیو د بیا پرانستلو ضد پریکړه وکړه او د افغانولس او د نړیوال ټولنې سره لخپل ژمنې واوخت. د افغانستان د پوهنې نظام د څو لسیزو جګړو له امله ویجاړ شوی دی او په هیواد کې ډیر ماشومان خوونځي ته نشي تللی.
موږ همدغه پیغام د خلکو لپاره دولت لپاره نړیوال لپاره همدابي چې دوی غواړي افغانستان کې دایمي سوله وي، امن وي، افغانستان هم د نړۍ سره سیال شي. نو دوی باید ټول توجه زده کړو ته وکړي. په سیمه کې شل کال شوونځي نه وو د نجونو لپاره شوونځي نه وو یا نجونو د زده کړې اجازه نه لري. لپاره باید ځینې مسایل
د یونیسف د راپورت لمخې په افغانستان کې قریب 3.1 میلیونه ماشومان د زده کړو نه محروم دي او د دې شمیر قریب 8% نجونې دي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدرمن اوریدونکو، امریکایانو پرون د دوشنبه په ورځ د خپل هوغو پوځیانو د یاد او درناوي ورځوال مانځله چې د خدمت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا مراسم د وبا په وجه له دوه کلن ځنډ څخه وروسته تر سره شول او د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن هم د دغه ورځې په مناسبت د آرلنټن ملي حاضرې ته تللی و او یو لنډه وینا یې وکړه.
د امریکا ځنې پخوانی پوځیان هر کال د یادښت په ورځ په موټر سایکلونو ګرځي او په خپل خدمت ویاړي. ساکال دغه پخوانی پوځیانو د جګړې د بندیانو او د وظیفې په وخت کې د لادر کمل ګرو په یاد د عامه آگاهی یادونه وکړه.
Just to see the marines.
پوځیانو دلته درېدل لوی خبره ده. زه خپل پوځي تجربه نه لرم خو زما پلار او نیکه دواړه پوځیان وو او دا ماته یو تجربه ده او غوښتل مې وی ګورم. دا فوق العاده و.
تاسو په هغې چې نن سبا په امریکا کې ډیر مسایل روان دي او موږ باید پوه شو چې لوکو مزایا راغلی او دی ولس په توګه څوک یو. د دې خلکو پرته چې زموږ د هیواد لپاره جنګېدلی نن به موږ دلته نو او ډیر څه لا هم له یاده ایستل شوي.
په موټر سایکلونو د سپرو دا ډله معمولا د یادښت کلنۍ ورځې مخکې واشنگتن ته رسیږي او دلته تم کیږي. دا ورځ په امریکا کې عمومي رخصتي او دغه پوځیانو یاد تازه کوي چې د وظیفې په جریان کې وشل شوې دي. په دې ورځ راغونډ شوی عام خلک د دې ورځې په اهمیت غږیږي او دغه ستونزو یادونه هم کوي چې امریکا ورسره مخامخ ده. دوی د پخوانیو پوځیانو د قربانیو قدردانۍ هم کوي.
د یو پخوانی فوجي په هیڅ د منم چې موږ د هیواد د آزادۍ لپاره جنګېدلی یو. په دې ملک کې د خپل ولس لپاره او په عین وخت کې په دې ویاړم. خو آیا امریکا اوس هم یو ویاړلی هیواد دی یا تاسو په دې هیواد کې اوس داسې خلک لرئ چې نه غواړي هغه څوک چې په کوم مقصد د امریکا جوړه شوی وو؟
په موټر سایکلونو د سپرو دا ډله د رولینګ تندر په نوم د یوې ټولنې غړي دي چې په زرګونو ملګري یې د تیرو تیر شو کلونو راهیسې په دې ورځ سرکونو ته راوځي او په جګړه کې د وژل شوو پوځي ملګرو په یاد درناوی په ځای کوي.
بالکل، موږ هر کال راځو او هر ځل د احساساتو ډک وي. موږ خوشحالیږو. حقیقت خدا دې چې موږ لا ژوند یو او د هغو ټولو کسانو منندوی یو چې ژوند یې قرباني کړی دی.
دا ډله چې د میموریال ډے یا د پخوانیو پوځیانو د یاد بود د ورځې په لمانځلو ډیره مشهوره ده او د امریکا په مرکز کې راغونډیږي. دوی په موټر سایکلونو ګرځیدل په 2019 کال کې بند کړیو.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه ډیر ژر له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه.
امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپای ټولنې د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د روسیې په ضد د تیلو د بندیزونو په اړه پریکړه ونسوه. د هنګری هیواد د روسیې مهم ملاتړی دی. لیزا برانت رپورت را لیږلې دی چې نظرانه یوسف زی درته لولې.
د رپورټونو له مخې د اروپایي اتحادیې مشران د یوې مسودې وړاندیز په پام کې نیسي چې د روسیې په وړاندې تیلو د هر ډول بندیز نه په یوې موقتي ډول د خام پایپ لاین تحویلي معاف کړي. اروپایي اتحادیه د اوس لپاره د تیلو په بار وړلو باندې متمرکزه ده. که موافقه وشي دا بندیز به د یوکرین په جګړه کې د مسکو په وړاندې د اروپایي اتحادیې د شپږم بندیزونو یوه برخه وګڼل شي. دغه غونډې ته په خپلې وینا کې د اروپایي کمیسن مشر اورسولا وان ډیر لین وویل:
We've now basically solved all the issues but one, and this is the question of crude oil.
موږ اساساً ټول مسلې حل کړې، مګر یو او دا د پایپلاین د لارې د خامو تیلو پوښتنه ده او دلته هم لا بحثونه روان دي. زه ډیره تمه نه لرم چې په راتلونکي دوه ورځو کې به موږ دغه مسله حل کړو، خو کېدای شي چې دغه نن وروسته دغه مسله حل شي. د هنګری لومړی وزیر ویکتور اوربان د اروپای اتحادیې اجرایی ځواک باندې نیوکې وکړې او ویل چې تر اوسه پورې هیڅ موافقه نه ده شوې. اوربان ویل: موږ تیار یو چې دغه بندیزونو ملاتړ وکړو، خو که چېرته د هنګری اکمالاتو د امنیت لپاره موږ ته حل راکړلی شي چې موږ لا تر اوسه نه دی ترلاسه کړی. د هنګری په شان سلواکیا چک جمهوریت د روسیې په انرژي ډیره تکیه کوي او د تیلو د بندیز په اړه هم تحفظات لري، مګر د هنګری اوربان تر ټولو زیاتې په دا اړه باندې خبرې وکړې. تر دې وخت پورې اروپای اتحادیې د پام وړ یووالی په دغه اړه باندې ښوولی دی، ځکه چې دوی د مسکو په وړاندې د تیلو سختو بندیزونو سره موافق دي. ځینې کارپوهان بیا حیران دي چې د اروپای اتحادیې وویش غړي به د څومره مودې لپاره په یو دریځ باندې پاتې شي په داسې حال کې چې د یوکراین جګړه دوام لري. ماری جوملین د اروپا په شورا کې د بهرنیو اړیکو کارپوه ده. هغه وویل: د جګړې د پیل نه درې میاشتې وروسته د دې په اړه باندې اټکل کول مشکل دي، خو یو څوک کولی شي چې ډېرې سناریوګانې تصور کړي چې دا به کومې خواته لاړ شي او ځینې د اروپایانو لپاره خورا وېشونکي دي. تمه کېږي چې د یوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي به د سه‌شنبې په ورځ د خبرو اترو د دوام لپاره د اروپایي مشرانو سره په آنلاین بڼه په دغه سرمشریزه غونډه کې ګډون وکړي.
قدر منوریدونکو، اوس به د خبرونو لنډیز واوري.
د طالبانو حکومتي چارواکو د طالبانو د مخالفو مشرانو غوښتنه کړې ده چې د عمومي بخښنې څخه استفاده وکړي او بیرته افغانستان ته ستانه شي. طالبان وی سیاسي مخالفین دي د افغانستان دننه د خبرو للارې موجوده ستونزې حل کړي. د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو د چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی په کابل کې وی غونډه ته ویل: په تبعید کې افغان سیاستوال باید په افغانستان کې بلې جګړې ته زمينه جوړه نکړي. د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویست ویلي: په ترکیه کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر پخوانیو غړو د پخوانی حکومت ځنو وزیرانو، خزینه فعالانو او افغان خبريالانو سره لیدنه کړې ده. په کابل کې د پاکستانی طالبانو د غورزنګ او د دې هیواد د امنیتي چارواکو ترمنځ په دویمه غونډه کې د پرمختګ راپور ورکړل شوی. دواړو خواوو په خبرو کې د وقفې په اخستو موافقه کړې ده او ویلې دي چې د خپل مشرانو سره تر سلام مشورو وروسته به د رواني جون د میاشتې په نیمایي کې بیا سره لیدنه وکړي. د ایران جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ ویل: هغه بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې هیڅ امنیت یې تامین نکو. د رئیسی په وینا په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو حضور یوازې د بربادۍ، وژنو او ورانۍ نتیجه لرله. رئیسی ویل: د افغانستان راتلونکي باید یوازې د افغانانو لخوا معلوم شي. د اروپایي اتحادیې مشرانو تیر شپه پریکړه وکړه چې د روسیې په تیلو وارداتو یو لړ بندیزونه ولګي او نن سیشن به غواړي د اوکرين د میلیونونو ټونو غلجاتو د واردولو لپاره زمينه جوړه کړي چې د جګړې لامل بند پاتې شوی. او د کاناډا حکومت د یو نوي قانون اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې د هر ډول سپکې وسلې پلور او پیر منع کړي.
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.